جلای خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه بازم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون و استودیو را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن اوریدونکو، تر نه بجو په دې خبرونه کې اوري چې ناتو مقامات په کابل کې ویل 2015 کال وروسته به د افغان ځواکونو د کمولو پریکړه امنیتي حالاتو ته په کتنې سره کیږي. نور مهم مسایل هم لرو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سلامونه او شیچری د هم تر دې دمه د کورونی او بهرنی خبرونو مهم سرټکی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ایران کې اوس هم د افغان زندانیانو د اعدامولو سلسله روانه ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت دا خبر تایید کړ چې سږ کال دوبی به په کابل کې د دې هیواد سفیر د ناروغۍ له امله خپل دنده پرېږدي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مشکوکو بي پیلوټو الوتکو په راکټي حمله کې نن څلور وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه واری. د مشرانو جرګې د بهرنی اړیکو کمیسیون وای ایران د افغان زندانیانو د اعدامولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بهرنی چارو وزارت په حواله وای چې ایرانی مقامات د اعدام شوو افغان زندانیانو جسدونه هم افغان ځواکونو ته او بخشی افغان حکومت ته نسپاري. تیر کال هم په ایران کې د لسکونو افغان زندانیانو او د هغوی له مړو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شوي وو. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت دا خبر تایید کړ چې سږ کال دوبی به په کابل کې سفیر خپل دنده پرېږدي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند ویل هغه د روغتیایي ستونزو له امله کار پرېږدي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د سه شنبه په ورځ هغه راپورونه تایید کړل چې وایي تجربه کار ډیپلومات ران کاکر به سږ کال دوبی په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه خپله دنده پرېږدي. 28 کلن کراکر تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکل سو. هغه تر دې دمخه له 2005 څخه تر 2009 کلونو پورې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی و، او تر دې دمخه په لبنان، پاکستان او کویت کې هم د متحده ایالاتو د سفیر په توګه ماموریت ترسره کړی. د هم د سیمیو نړۍ څخه. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه باندې نن د مشکوکو بي پلوټ الوتکې په یوې راکټي حمله کې څلور وسلوال وژل سوي دي. د پاکستان امنیتي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې دوه توغندي میرانشاه ته نږدې په طبیعي سیمه کې پر یوه کور توغول سوي دي. د غره سیمه ییزو مقاماتو هم د برید او مرګ ژوبله تایید کړې ده. شمالي وزیرستان د سختریزو وسلوالو د پراخ فعالیت سیمه او په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو د پلانونو او وسلوالو د روزنې سیمه ګڼل کیږي. بیا هم پاکستان. نامعلوم کسانو پرون د کراچۍ په مرکزی سیمه کې پر یو لاریون ډزې وکړې او لږ تر لږه 9 تنه ووژل او شاوخوا 10 نور ژوبل کړل. یو شمېر خبری رسنۍ د قربانیانو شمیر تر دې هم ډېر شي. حمله کوونکو د نېشنل عوامي تحریک ډلې پر لاریون حمله وکړه چې په ترڅ کې یې ډېرو دوکانونو او موټرانو ته اور ورته سوی و. دا لاریون څو ساعت وروسته تر هغې وسو چې د پاکستان سمندري ځواکونو اعلان وکړ چې درې تنه چارواکي تیر کال په کراچۍ کې د سمندري ځواک په یوه هډې کې د طالبانو په حمله کې پر لاس لرلو چې لس تنه پکښې ووژل سول او همداشان د بېخورۍ له امله پوځي محکمې ته بلل سوي دي. د پاکستان په تجارتي لوی ښار کراچۍ کې شاوخوا 8 میلیونه خلک اوسېږي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند تر هغه وروسته چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر وویل چې ایران په اصولو کې د خپل مشکوک اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې څېړنې سره موافقه کړې ده، خبریالان ته څرګندونې کړي. دی وویل
Obviously the announcement of the deal is one thing but the implementation
دا معلوم در د چې د موافقه اعلان یو خبر ده، خو موږ د عملي کولو غوښتونکي یو. اوس نو د ایران پورې اړه لري څو وشي چې د خپل ټولو پوځي ځایونو د لیدل لپاره د لاسرسي زمینه برابروي. د اسناد او همداشان د نړیوال اټومي انرژي د ادارې کارکونکو ته ټول هغه د اړتیا وړ امکان برابروي څو دوی وویني چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د سولیزو هدفونو لپاره دی او که څنګه. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر یوکی امانو پرون په ویانا کې خبریالان ته وویل چې د دې ادارې او تهران ترمنځ موافقه به ډېر ژر لاسلیک سي، خو یو څه سطحي اختلافات لاسته چې باید حل سي. امانو دا څرګندونه تهران ته له دوه ورځني سفر وروسته ویانا ته له رسېدو سره سم وکړې. هغه تهران ته د دې لپاره تللی و چې پر ایراني چارواکو فشار راولي چې څارونکو ته اجازه ورکړي چې په ازادانه ډول خپل کارونه ترسره کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ادعا وکړه چې ایران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی چې د یهودانو دولت له منځه یوسي. تمه ده چې د ترکمنستان، هند او پاکستان چارواکي نن هغه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې یې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدول کېږي. امریکا د دغه پروژې ملاتړ کړی دی. لویدیځې رسنۍ وایي چې دغه موافقه به نن د ترکمنستان د کسپین په سمندرګي په د سمندرګي په غاړه د اوازه په تفریحي ښارګوټي کې چې د ګازو نړیوال کنفرانس پکښې جوړیږي لاسلیک سي. د ګازو د پایپلاین دغه پروژه چې $1.6 میلیارد لګښت لري د ملاتړ په وینا چې په افغانستان کې کچېرې امنیت شوي دغه پایپلاین به په 2016 کال کې په فعالیت پیل وکړي. تونس پرون اعلان وکړ چې د لیبیا پخوانی صدر اعظم به بیرته خپل هیواد ته وسپاري. د البغدادي المحمودي مدافع وکیل او همداشان د بشري حقونو ډلو بیرته لیبیا ته د هغه د سپارلو مخالفت کړی او د هغه د مسؤلیت په اړه یې اندېښنه درلوده. المحمودی د 13 سپتمبر په میاشت کې په ناقانونه توګه تونس ته د راوښتو له امله نیول سوی و. د هڅه کوله چې د تونس له لارې الجزایر ته وتښتي چې هلته د پخواني ولسمشر معمر القذافي کورنۍ هم پناه اخیستې ده. د تونس د عدلیې د وزارت ویاند وایي ممکنه ده چې په راتلونکو څو اونۍ کې په قانوني توګه د اسنادو له بشپړېدو سره دی خپل هیواد ته ستون کړی سي. لیبیا په کلکه د المحمودي د بیرته راګرځېدو غوښتنه کوي څو د هغه اعمالو په خاطر چې ویل کېږي د معمر القذافي د واکمنۍ په وخت کې یې کړي له قانوني چلند سره مخامخ سي. قذافي او د هغه یو زوی تېر کال د خپلو مخالفینو په لاس ووژل سول. د یو امریکایي هوایي شرکت الوتکه چې له پاریس څخه د شمالي کارولینا په لور روانه وه د راپورونو په حواله په مین سیمه کې وروسته له هغې راکښته سوه چې د الوتکې د کارکوونکو په وینا یو مسافر مشکوک حرکات کول. هوایي شرکت وایي په بوئنګ 168 الوتکه کې 199 مسافر او 9 کارکوونکي سپاره وه. د قانون د تطبیق چارواکي هغه مهال چې الوتکه کښېناسته په سیمه کې حاضر وه. سمدستي نور معلومات په دې اړه نه دي خپاره سوي. او یوجین پالی هغه سړی چې د تلویزیون ریموت کنټرول اختراع کړی و د 96 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د رینیت الکترونکس شرکت چې یو وخت پالی ورسره کار کوه پرون وویل چې دې امریکایي مخترع د مې په 10 د امریکا د شیکاګو په یوه لرې پرتې سیمه کې سا ورکړه. پالی لومړی ریموت کنټرول په 1955 کې اختراع کړ چې د اوسنۍ ریموت کنټرولونو په شان یې په اسانۍ کار نه کوه، خو وروسته د برېښنا شرکتونو د هغه نظریې ته پیاوړتیا ورکړه. یوجین پالی د برقي وسایلو د انجینیر په توګه په 1935 کې په کار پیل کړی و. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د دې هیواد سفیر د روغتیایي ستونزو له امله بدرېږي. اوري چې ناټو مقامات وایي له 2015 کال وروسته به د افغان ځواکونو د کمولو پریکړه امنیتي حالاتو ته په کتنې سره کیږي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې په ایران کې اوس هم د افغان زندانیانو د اعدامولو سلسله روانه ده او ایران د افغان زندانیانو مړي افغان حکومت ته سپاري. په دې اړه خلک له حکومت غواړي
د افغانستان حکومت په دې کې باید اقدام وکړي او هغه بیرته د خپل کوم مړي چې دي داسې راوغواړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ملي امنیت اداره وایي چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو تر شا د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. دغه راز د پاکستان په کراچۍ ښار کې د روسیو ناکراریو خبرې گئی او د خپرونې په دوهمه برخه کې د رپورټونو سربیره ازادي او اورېدونکي یونس پروګرام اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لهونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی چې سکل اوړی به په کابل کې سفیر خپله دنده پرېږدي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند ویل هغه د روغتیایي ستونزو له امله کار پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل د فریده هوټ سیفي په رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د خبر تایید کړ چې سکل اوړې به په کابل کې سفیر خپل دند پریږدي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نورندویل هغه د روغتیایي ستونزو له امله کار پریږدي. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون تایید کړی و چې په افغانستان کې د دې هیواد سفیر رن کراکر به ډیر ژر خپل هیواد پریږدي. د متقاعد تجربه کار ډیپلومات په تیر جولای میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه په کار پیل وکړ. تر دې دمخه 28 کلن کراکر په لبنان، پاکستان، کویت او سوریه کې هم د متحده ایالاتو د سفیر په توګه کار کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولند تیر شپه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ویکتوریا نولند وای زه فکر کوم چې د هغه یعنی کراکر زړه به هر کله یو څه له افغانستان سره وي، خو معلومداره ده چې هغه لا تر اوسه خپل کار نه دی پریښی. هغه د جولای په میاشت کې د توکیو د کنفرانس په لړ کې هم خپله دنده ترسره کوي او موږ غواړو تر آخري حد پورې د هغه لتوان او ارزښت څخه کار واخلو. راین کراکر په افغانستان کې د سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو د زمینې د برابرونکي په توګه پیژندل شوی څیره ده. تیره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د طالبانو یو شمېر مشرانو له امریکایي مقاماتو سره په قطر کې کتلي دي. څو ځله د طالبانو او امریکایي مقاماتو د پټو خبرو راپورونه هم ورکړی شول. که څه هم له طالبانو سره د راین کراکر د مستقیمو خبرو اترو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی، خو ویل کېږي چې د دې خبرو اترو د ترسره کېدو لپاره د زمینې په جوړولو کې کراکر ډیر عمده نقش درلود. راین کراکر چې په خپل کار کې د ډېرې تجربې خاوند دی، په خپله ډیپلوماتیکه او نرمه لهجه د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې چې پخوا لږ له ستونزې سره مخامخ شوي وو بیرته عادي حالت ته راګرځولي. کراکر په داسې حال کې له افغانستان ځي چې ټاکل شوی روان میلادي کال کې افغانان د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او د 2014 میلادي کال تر پایه ټول نړیوال محاربوي عسکر له دې هیواده ووزي. کراکر هر کله افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال یو ډیر سخت پلوی و او ډیر ځله یې پر دې ټینګار کړی چې باید له افغان ځواکونو سره مرسته وشي څو د مخه تر دې چې نړیوال ځواکونه د دوی له هیواده ووزي په خپله د دې وړتیا پیدا کړي چې له خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د فریده هوټ سیفی په رپورت کې موردل چې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې اوسنی سفیر راین کراکر د صحي ستونزو له امله خپل دنده پریږدي او د رپورټونو پر اساس د نوموړي مرستیال به په افغانستان کې په راتلونکي اوړي کې د امریکا د نوي سفیر په توګه خپل دنده پیلوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په شیکاګو ښار کې د ناټو د سرمشریزې په پای کې د دې سازمان غړو هیوادونو په افغانستان کې خپل نوی ماموریت اعلان کړ چې پر اساس به له 2014 کال وروسته د دې هیواد ټول سرتیری له دې هیواد څخه بهرني سرتیری وزي او افغان ځواکونو ته به امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي. په عین حال کې په کابل کې د ناټو سازمان مسؤلان خبریالانو ته په خبرو کې دا اټکل ردوي چې د افغان ځواکونو شمیر به له 2015 کال وروسته بیرته راټیټیږي. په دې اړه نور جزئیات د ناجیې ساپۍ په رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي وایان ډیمینیک میډلی وویل چې په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو ژمنه ده څرګندوي چې دوی افغانستان سره خپل اوږدمهاله همکاریو ته دوام ورکوي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د استراتیژیک تړون وروسته ناټو دا مهال د یو تازه ماموریت لپاره توافق ته رسیدلې ده. دغه ماموریت په 2014 کال نه وروسته افغان ځواکونو سره د مرستې، تجهیز او ښوونیزو برخو کې متمرکز وي.
دغه غونډه چې مهمه برخه یې افغانستان ته ځانګړې شوې وه پکې د ناټو سازمان اړوند د 23 غړو هیوادونو او دیرش غیر ناټو هیوادونو ولسمشرانو او لومړي وزیرانو پکې برخه اخیستې وه. په دې سرمشریزه کې افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه په کابل کې د 3 میلیارد او 100 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو په دې برخه کې کوم ځواب ترلاسه نه کړ. له بلې خوا د 325 زرو څخه 230 زرو ته د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر د کمېدو ځینې راپورونه هم خپاره شوي دي. خو د حساب ځواکونو ویان جنرال کریستن جاکوبسن وایي چې د ځواکونو د شمېر کمېدل به د افغانستان له وضعیت سره سم او په تدریجي ډول به ترسره کیږي.
This will not be dramatic cut.
دا 2014 کال نو وروسته به دا کوم د پاموړ شمیر کمیدل نه وي. موږ د افغان دولت د نږدې اړیکو همکاري اړتیا لرو تر څو معلومه شي چې په څه تعداد پولیس او ورته ته ضرورت لرو. وروسته دې د 2015 کال نه به په دې برخه کې خبرې وکړو. نو په دې توګه بیا هم درې کاله دغه خبرو او بحث ته پاتې دي.
تر دې پخوا د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي و چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان د ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه هیڅ بحث نه رامنځته کیږي او له هغې وروسته به هم په دې اړه پرېکړه کول د افغانستان شرایطو ته په کتو سره وي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې د امنیتي ځواکونو د شمیر په کمېدو سره افغانستان له جدي امنیتي ستونزو سره مخ کېدای شي. د دوی په اند د افغانستان امنیتي او جغرافیوي موقعیت ته په کتو دغه هېواد ډېر شمېر ځواکونو ته اړتیا لري تر څو له هر ډول ګواښ سره مبارزه وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي چې په ایران کې اوس هم د افغان زندانیانو د اعدامولو سلسله روانه ده. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د ایران حکومت د اعدام شوو کسانو جسدونه افغان حکومت ته نه سپاري. عام خلک بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له ایران څخه د اعدام شوو افغانانو مړي را انتقال کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان زندانیانو د اعدام پر موضوع له ایران سره خبرې روانې دي. تفصیل د اسدالله دین پر ریپورت کې.
د هغو معلوماتو لمخه چې د بهرنۍ چارو وزارت یو شمیر سناتورانو ته ورکړي، ویل کیږي چې په تیرو څو اونیو کې څلور افغان زندانیان په ایران کې اعدام شوی دي. د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نجیب حسینی د بهرنۍ چارو وزارت د قونسلي مرستیال له خولې وویل چې له یو کال راهیسې ایران د اعدام شوو کسانو جسدونه هم افغان حکومت ته نه ورکوي.
دا مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د بهرنۍ چارو وزارت له قونسلي مرستیال سره یو ملاقات درلود چې نتیجې یې داسې دي. د څو اونیو په ترڅ کې څلور افغان زندانیان په اعدام محکوم او دغه حکم پرې عملي شوی دی. له یو کال را په دې خوا د اعدام شویو کسانو جسدونه د دوی خپلوانو ته نه سپارل کیږي.
تر اوسه معلومه نه ده چې له یو کال را په دې خوا څومره افغان زندانیان په ایران کې اعدام شوي دي، خو دغه پریکړه چې ایران به د اعدام شوو افغانانو جسدونه خپلو کورنیو ته نه سپاري د ایران د ملي امنیت شورا او قضایي قوې لخوا شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان له حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د اعدام شوو او اعدام کېدونکو افغانانو جسدونه باید د دوی کورنیو ته وسپارل شي.
د افغانستان حکومت په دې کې باید اقدام وکړي کنه او هغه بیرته د خپل کوم مړي چې دي داسې راوغواړي او راوړي خپلو کورو ته یې وسپاري. او دا به د افغانستان د حکومت ډېره غټه مهرباني وي. د ایران له حکومت نه موږ دا غواړو زموږ سره ډېر په صحیح صورت سره صحیح چلند موږ سره وکړي.
خواست ما از حکومت افغانستان و خصوص آقای کرزایی است که سران خودم مثلا کسی را ارائه کنه که امرای دولت ایران صحبت کنه تا که اجساد از او را دوباره به خانوادهشان بسپارن.
خود بهرنۍ چارو وزارت یوې معتبرې سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت هڅه کوي چې په ایران کې په اعدام د محکومو کسانو حکم په حبس بدل کړي. دغه سرچینې زیاته کړه چې تر اوسه دغه مسأله د ایران او افغان حکومت ترمنځ د یوې ستونزې په توګه پاته ده. د راپورونو له مخې د ایران پولې ته نږدې یو شمېر ایراني قاچاق وړونکي افغان ماشومان دې ته هڅوي چې ایران ته نشه‌یي مواد له ځانه سره یوسي. د ایران د قانون له مخې هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې له 10 کیلوګرامو څخه زیات نشه‌یي مواد سره ونیول شي. د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې کابو 15,000 افغانان بندیان دي چې شاوخوا 2,000 تنه یې د نشه‌یي توکو د قاچاق او داسې نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې او د افغانستان د مسایلو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ډیلی ټلګراف ورځپاڼې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په اړه د ناتو د شیکاګو د غونډې د نتیجې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ناتو د ځواکونو د ایستلو لپاره یو داسې پلان منظور کړ چې د بدلون وړ نه دی، خو دغه راز پوځي افسرانو ته هم امر وکړ چې له 2014 کال وروسته ماموریت لپاره پلانونه جوړ کړي. له دغه کال وروسته به د ناتو غړي هیوادونه د افغان ځواکونو پر روزنې مشورې ورکولو او د هغوی د ملاتړ پر چارو تمرکز کوي څو افغان حکومت پخپله وکولی شي چې د سخت سرو طالبانو په وړاندې مقابله وکړي. ورځپاڼې لیکي اوباما د شاوخوا 500 هیوادونو مشرانو ته په وینا کې وویل کله چې افغانان په خپلو پښو درېږي دوی به یوازې نه وي. ولسمشر کرزی هم د ناتو غړو او متحدینو ته یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د ټولو خواوو د پوځیانو تویه شوې وینه به ابس لاړه نشي او طالبان به بیا قدرت ته ونه رسیږي. د ټلګراف وړاندې لیکي د شیکاګو په غونډه کې د امریکا د هغو پلانونو ملاتړ وشو چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په کال کې د 4.1 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده او د افغان ځواکونو شمیر له 325 زرو څخه 228 زرو ته کموي. ګارډین ورځپاڼه د شیکاګو غونډې ته په پام سره د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتوالي په اړه یو مطلب کې لیکي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اختلاف د تیرې دوشنبې په ورځ وروسته تر دې زیات شو چې په شیکاګو کې د ناتو سرمشریزه په افغانستان کې د ایره ځواکونو ته د اکمالاتو د لارې په اړه له یوې موافقې پرته بې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه خبري کنفرانس کې د دې هڅه ونه کړه چې خپله غوسه پټه کړي، بلکې پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې دا ډېره د دې هېواد په ګټه هم ده چې له امریکا سره همکاري وکړي څو په خپله د سخت دریځو وسلوالو ښکار نه شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په وروستیو کلونو کې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ د رسنیو توده موضوع و، خو دغه کړکیچ د ناتو تر سرمشیزې پورې هم وغځېد او پر دوو ورځنیو غونډو یې خپل سیوری غوړولی و. د دغه اختلاف یوه اساسي مسله د پاکستان لخوا په افغانستان کې ډیره د ناتو په مشرۍ ځواکونو پر مخ د اکمالاتو د لارې بندول دي چې د هیواد تیر کال د امریکا د هوایي حملې په غبرګون کې چې 40 پاکستاني عسکري ووژل بنده کړې ده. اوباما په دې غونډه کې دومره وخت پیدا نه کړ چې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره چې ناتو دې غونډې ته بللی و وګوري. د ګارډین له دې لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر وویل دی نه غواړي چې په درزونو کاغذ سریح کړي او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو او د پاکستان ترمنځ له تیرو 2 میاشتو راهیسې اختلافات موجود دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي په تازه سپو او پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. پرون د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ښار کې د سندي عوامي تحریک لخوا د مهاجرو د بیل ایالت د غوښتنې په خلاف یو ستره احتجاجي مظاهره کېدله چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او په نتیجه کې 2 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راکوي.
په کراچی شهر کې لڅم دې راهیسه د مهاجر صوبه په نامه یو تحریک پیل شوی چې د سند په جنوب کې د مهاجرو لپاره یو بیل ایالت غواړي. د سه‌شنبه په ورځ په کراچی شهر کې د سندانو ملت پال ګوند عوامي تحریک په سند کې د مهاجر صوبه په نامه د بیل ایالت د غښتنې په خلاف د سند مینه تر سر لیک لاندې للیاري سیمه څخه د سند ایالت په ملاتړ یو احتجاجي مظاهره پیل کړ چې وسلوالو ور باندې ډزې پیل کړې او لسګونو تنو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د پولیسو یو مشر شوکت علي تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل مظاهره چان له پریس کلب د اعلی وزیر د دفتر پر لور روان وو چې ام ای جنا سړک ته نږدې پر ډیسو حال نومې ځای باندې پولیسو ودرول او وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. پر ټولو مهمو ځایونو باندې پولیس ځای پر ځای وو. ناببره له یوې کوڅې څخه ډزې پیل شوې چې له امله یې په خلکو غوغا ګډه سوه. له روغتونو مو چې معلومات ترلاسه کړي تر اوسه پورې د 5 تنو د وژل کېدو او 25 د ټپي کېدو خبر لرو. په وژل شویو کې درې ښځې هم شامل دي او د یو شخصي ټلویزیون دوه خبریالان هم په ډزو ټپیان شوي دي. د عوامي تحریک مشر ایاز پلیجو تر پیښې سمدستي وروسته د رسنیو په وړاندې راڅرګند شو او وی ویل چې دا د سندي مشرانو کرل شوی تخم دی چې د کراچۍ سینای د مهاجرو وروڼو لپاره د کمپ غونډې پرانستله خو نن یې د دوی اولادونو په وینو کې ولمبول. چا به د هیڅ یو سندي او بلوڅ مشر په لاس کې کوم توپک او بل وسله حتی لښته هم نه وي لیدلې. موږ سوله ییزه مظاهره کوله. سند چې زموږ د ټولو مور ده، زموږ د زړونو ټوټه ده، زموږ پر سر سیوری دی، د پاکستان برخه ده او د پاکستان لومړنی قرارداد هم دلته وړاندې شوی و چې پکې ویلي مو موږ د پاکستان برخه جوړیږو. د هغه سند خلک چې نن د خپل ایالت په مرکز کې پیاده روان و نو د لی مارکیټ له کوڅو څخه د سند حکومت د اتحادي ګوند مخ پټو ترهګرو مخامخ ډزې پرې وکړې. د سندانو یو بل ملت پال ګوند جی سند قومي محاذ پیپلز امن کمیټه او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند هم د عوامي تحریک د دې احتجاجي مظاهرې ملاتړ کړی وو او د مهاجرو لپاره د یو بیل ایالت د غښتنې مخالفت یې کړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند لخوا د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي ماروي میمن هم له لسګونو نور میرمنو سره په دې مظاهره کې شریک و. دغه برید پړه پر حکومت ورواچوله. د عوامي تحریک پر مظاهره چانو باندې تر برید وروسته قهرجنو مظاهره چانو دا خوډه په پیښو کې لسګونو موټر دکانونو او موټر سایکلونو ته ورونه ورواچول. په شار کې ورخ پر اسوا هر خوا ته سر ورونه بلسول او ځای پر ځای لاسی بمونه هم وچاودل سول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په هیواد کې خونځیو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو تر شا د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. د دې ادارې وایي پرون په یو خبري ناسته کې ویل چې د الفاروق د عملیاتو یو اساسي هدف چې طالبان لخوا پیل شوی د افغانستان د پوهنې سیستم دی چې په دې وسیله افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته ضربه ورسیږي. دا موضوع تفصیل د حمید مومن په رپورت کې اورو.
که څه هم د ملي امنیت ادارې د هغو استخباراتي کړیو نوم یاد نه کړ چې د افغان دولت وسلوال مخالفین هڅوي چې ښوونځي په نښه کړي، خو وایي چې دوی هڅه کوي په دې ډول سره د نړۍ د مطبوعاتو مهم سرلیکونه خپل کړي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د سیمې استخباراتي کړۍ غواړي چې په ښوونځیو د حملو له لارې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته ضربه ورکړي. د ملي امنیت د ادارې وایي لطف الله مشل د سه شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان په کوټه ښار کې په دې اړه یوه غونډه هم جوړه شوې وه.
اجلاسی که ما از اطلاع داریم به تاریخ 8 سور در کویته
دی وای دا غونډه چې موږ ترې خبر یو د سور د میاشتې په اتمه نیټه د پاکستان په کویټه ښار کې جوړه شوې و چې مشرې ملاقاتوم ذکر کوله او د حقانی شبکې او د پیښور د شبکې استادو هم پکې ګډون کړی و. دوی ته د سیمه استخباراتي سازمان د دې لپاره چې دوی جنگي ظرفیت نه لري دنده وسپارله چې چیرې کوي کارونه وکړي او ښوونځي وسوځوي سو د رسنیو د لومړي مغټ څلیکونه
ووسی تلویزیونه او ویب سایټه وشي.
د ملي امنیت د ادارې په وینا ملاقاتوم ذکر د کویټه د شورا د دویمه درجه جک پړې مشر ده. د ملي امنیت ادارې د معلومات په داسې حال کې خبره کړې چې وسوس د هیواد په ځینو سیمو لکه غزنی، پکتیکا او ننګرهار کې یو شمېر ښوونځي د ورپېخو امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوي او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي مسموم شوي دي. ښاغلي مشل زیاته کړه چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په مجموع کې ښوونځي او په تېره بیا د نجونو ښوونځي په نښه کړي او په خلکو کې د ویرې فضا رامنځته کړي.
د برنامې عملیات الفاروق هدف او تمرکز
دی وایي چې د الفاروق په نامه په عملیاتو کې د دوی اساسي هدف د ښوونځیو تړل دي. دوی لومړی د نجونو په مسمومولو سره غواړي چې په خلکو کې ویره رامنځته کړي سو خلک خپل ماشومان ښوونځیو ته ونستوي. د الفاروق د عملیاتو له اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو ښوونځي یا تړل شوي او یا زده کوونکي مسموم شوي او یا هم سوځول شوي دي. که څه هم وسلوالو مخالفینو د ملي امنیت د ادارې د سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې د ښوونځیو په سوځولو او تړلو کې خپل لاس درلودل رد کړی وو. په افغانستان کې د ښوونځیو د تړلو پیښه کومه نوې خبره نه ده، خو سکل دې مسلې په داسې حال کې زور اخیستی چې امریکا او افغانستان په خپله کې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون د لاسلیک کولو په درشر کې اکثر افغان کتونکو او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې سره د سیمې او ګاونډ په استخباراتي فعالیتونو کې زیاتوالی راشي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې افغان امنیتي ادارې د دا ډول فعالیتونو د مخنیوي لپاره څه ډول پروګرامونه لري او آیا دا د دوی د وس خبره ده او که څنګه.
د کابل پنړیوال هوایي ډګر کې یو شمېر مسافران د لازمو اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي، وایي چې دولت په هوایي ډګر کې موجوده ستونزې له پامه غورځولې دي. د کابل هوایي ډګر اوس مهال د هیواد یو له زیاتو مصروفو هوایي ډګرونو څخه شمېرل کیږي چې هر ورځ په سلګونو مسافران ترېنه د تګ راتګ لپاره کار اخلي. د ترانسپورت وزارت تر یو حده موجوده ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د حل لپاره هم هڅې روانې دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
اکثره هغه مسافرین چې موږ ورسره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې، په دغه هوایي ډګر کې د مسافرینو لپاره د لازمو اسانتیاو له نه موجودیت نه شکایت کوي. د دوی په وینا په هوایي ډګر کې د مسافرینو د انتظار لپاره د معیاري خونو تشنابونو نه موجودیت او د اوږدو ساعتونو لپاره د الوتنې انتظار هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان وي. له کابل څخه هرات ته تلونکي مسافر فرهاد پر افغان دولت انتقاد کوي چې له نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستې له ترلاسه کولو سره سره لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل د ریوال هوایی ډګر ستونزې حل کړي. هغه آزادۍ رادیو ته وویل
ستونزې د پروازونو په برخه کې دي. زه له اړوندو چارواکو غواړم چې دا ستونزې هوارې کړي.
له مسکو څخه کابل ته راغلی یو بل مسافر حافظ وایي چې نږدې 15 ساعته په هوایی ډګر کې د الوتنې لپاره انتظار کړی.
له مسکو راغلم، هرات ته ځم، له 8 بجو منتظر یم. د ناستې ځای نشته، پرواز هم نشته، ولا همرا چې باید وای ښه نه دی، پاکي او دا خبرې نشته.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ستونزې مني، خو وایي چې د دې ستونزو حل یو څه وخت غواړي. د دې وزارت وایي ننګیالي قلاتوال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
زه دا ستونزه تر یو حده منم، خو په هغه حد کې هم نه ده چې موږ د په کابل نړیوال هوایي ډګر کې تشنابونه ونه لرو. تشنابونه شته دي، بلکې د نارینه او ښځینه لپاره جلا جلا دي، خو د حفظ او مراقبت په برخه کې ځینې ستونزې شته.
هغه زیاتوي چې د نړۍ پرمختللي هوایي ډګرونو معیار ته رسیدل وخت او پرله پسې داسې کار ته اړتیا لري چې یاد وزارت په دې برخه کې کارونه تر لاس لاندې نیولي دي. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسافر په داسې حال کې د دې هوایي ډګر له خدمتونو شکایت کوي چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ترانسپورټ هوایي چلند وزیر داود علي نجفي او په کابل کې د جاپان سفیر هیرو کوتاشي لخوا د دې هوایي ډګر د ټکسوی یا پارکینګ د جوړېدلو چارې پیل سوې. ښاغلي نجفي وویل چې یاد پارکینګ د جاپان د وړیا 20 میلیونه ډالر په مرسته د یو کال په موده کې جوړیږي.
ټکسوی چې نن یې موږ د افتتاح شاهدان یو، څلور تاریخ متر سور او 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري. یا ټکسیوی د لویو اوسو وڅلوېښتو او اوسو واویا تیارو د کیناستو او پروازو لپاره لازمي اسانتیاوې لري.
هغه زیاته کړه هغه ستونزې چې پخوا مو په دې برخه کې درلودې د دې کار په بشپړېدلو سره به حل سي. د جاپان سفیر وویل چې له دې سربیره به د کابل د نړیوال هوایي ډګر د څراغونو او علامو د جوړولو چارې هم پیل کړي. په 2014 کال کې کله چې افغان امنیتي چارواکو ته د مسؤلیتونو د لیږ بهیر بشپړیږي، د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې له دې سره به یو وخت د ترانسپورټ او هوایي ډګرونو ټولې چارې افغان دولت ته وسپارل سي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. اتنیم بجې شوې دي. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ایران کې اوس هم د افغان زندانیانو د اعدامولو سلسله روانه ده. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړ چې سږ کال دوبۍ به په کابل کې د هیواد سفیر د ناروغۍ له امله خپله دنده پرېږدي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو په هوایي حمله کې نن څلور وسلوال وژل شوي دي. نامعلومو کسانو پرون د کراچۍ په مرکزي سیمه کې پر یو لاریون ډزې وکړې او لږ تر لږه 9 تنه یې وژل او شاوخوا 13 نور یې ژوبل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران او ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د عملي کولو غوښتونکي دي. تمه ده چې د ترکمنستان، هند او پاکستان چارواکي نن هغه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لېږدول کېږي. تونس پرون اعلان وکړ چې د لیبیا پخوانی صدر اعظم البغدادي المحمودي به بیرته خپل هیواد ته وسپاري. او یوجین پالی، هغه سړی چې د تلویزیون ریموټ کنټرول اختراع کړی و، د 96 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په 1955 کې د لومړي ځل لپاره ریموټ اختراع کړ.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو مهم رپورټونه، په زړه پورې مطالب، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم واوري او همې ولولي. د غراس مستقیم خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب سټ تاسو اوریدلی شئ. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډ کمیټه د عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د بوبو او برېښنا وزیر قضیه باید عذر وچړل سي. د دې کمیټې غړي محمد یاسین عثماني د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې عدلي او قضایي ادارې د پر محمد اسماعیل لګول شوي تورونه زر وڅېړي او دا موضوع د روښانه کړي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي ادارې د اوبو او برېښنا وزیر د لسګونو میلیونو ډالر د فساد تور لګولای دی په نوموړي باندې. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اوبو او برېښنا وزیر تر اوسه پر د اداري فساد لګېدلو تورنو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه له عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د نوموړې قضیه وڅېړي. د دې کمیټې غړي محمد یاسین عثماني د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر محمد اسماعیل لګول شوي تورنو په اړه ډېر څه ونه ویل، خو له عدلي او قضایي ادارو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې په اړه ژر پرېکړه وکړي او دا موضوع روښانه
کړي. مسئولیت لري چې دا باید تعقیب کی او نهایی کی. که لودین صاحب اسناد او قضیه شیان ټول کړی وي او سارنوالی ته ورکړی وي، نو سارنوال او محکمه باید خپل سارنوال خپل قرار او محکمه باید خپل فیصله صادر کی. او دا به سپینې شي چې خبره څنګه ده. تاسو خو معلوم ده چې دا د جایداد او قضیهګان ډیر مغلق فصلها او خلکو جعلی اسناد لري په محکمه کې ګرځي.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله الدین د اپریل میاشتې پر 24مه د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل په هرات ولایت کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د یوې مځکې په غصبولو کې ښکېل بللی و. د اداري فساد د څارنې خپلواکه کمیټه داسې وخت له قضایي ادارو څخه د نوموړي د دوسیې د څېړلو غوښتنه کوي چې ښاغلي الدین پر عدلي او قضایي ادارو هم تور لګولی و چې له تورونو چارواکو قضیه په سمه توګه نه څېړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د لوی څارنوالي نظر په دې اړه راواخلو، خو بریالي نه سو. بل خو
افغانستان د ستر محکمې د اجرایه قوې امیر عبدالمالک اموی ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو او برېښنا د وزیر قضیه تر اوسه لوی څارنوالۍ دوی ته نه ده سپارلې.
تر څو چې موږ د څارنوالۍ د دوسیه راغلی نه موږ په هغه منفیس نیول نظر نه شو ورکولی. هر کله چې دوسیه د څارنوالۍ څخه موږ ته راغله په هغه وخت کې قضا خپل خبره کړې. ما په غوښتنه باندې خو چې دوسیه نه راغلې چې څه قضا نه لري په دوسیه په زه پورې ما دغه مخکېني پړاوونه چې دی هغه باید خدم کړي. هغه مراحل دی چې خپل چې کله دوسیه قضا ته راغله په هغه وخت کې به په دې باندې خبرې کوم.
دا لومړی ځل دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره د افغان ولسمشر حمید کرزي د کابینې پر یو برحال غړي د فساد تور لګوي. تر دې وروسته په هرات کې د پخواني جهادي مشر پلویانو مظاهره وکړه او پر اسماعیل خان یې لګېدلي تورونه بی اساسه وبلل. د راپورونو له مخې دا یوازې د اوبو او برېښنا وزیر نه دی چې په اداري فساد کې ښکېل بلل کېږي، بلکې د افغان حکومت اوسني نور لوړ پوړي چارواکي هم په اداري فساد تورن دي. ناتایید شوی راپورونه وایي چې د اوبو او برېښنا د وزیر او نور تورونو چارواکو ملاتړ د ولسمشری مانی لخوا کیږي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خطه باندې یو
روان سم موضوع دی سم موضوع د الله په نظر دا
کې له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم هم نستد
سار اگر موضوع بسر خود راشی من بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8-9 صبح به وقت کابل.
د ملي شورا یو شمیر غړي تاییدوي چې په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونه هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تصویبولو مخه ونیسي. د ملي شورا د غړو ولسی جرګې او مشرانو جرګې له هغو غړو سره په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو د کارکوونکو لیده کاته رد نه کړه چې د دوی په خبره په یو ډول له دې هیوادونو سره اړیکه لري. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکریه بارکزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان او ایران کمزوره او اړ افغانستان غوړي. د ملي شورا کې د ایران او پاکستان د ګټو د خوندي کوونکو موجودیت تایید کړ.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوردونکو پروګرام ته موزه صالح هرکلی کوم. په پروګرام کې د کوچیانو ستونزې څېړو چې وایي څرځایونه یې زورواکو لاندې کړي دي.
ټولې همزه چې غرونه دښتې چې په اله څرنو چې هم راتلی شي ځنګلونه هم دي چېلن دي سیمو د زورواکو په اختیار کې دي او کوچیان هغو سیمو ته نه پرېږدي.
د کوچنو ترڅنګ مونږ اوریدونکو نه دي هېر کړي په پروګرام کې د دوی پیغامونه هم اوریدلی سي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. د ازادي اوردونکو د پروګرام فایل د کوچیانو په ټلیفوني پیغامونو او لیکونو کوو. په مخکنیو پروګرامونو کې مو د دې ګڼ ټلیفوني پیغامونو وخت پر وخت خبره کړي او ځینې وخت مو له چارواکو سره ور باندې مرکه هم کړې دي. د هاشم په نامه یو اوردونکو د کابل له دې سبز ولسوالۍ څخه لیکل لجلې او خپل لیک له دولت څخه غواړي چې د کوچیانو ستونزو ته اساسي حل پیدا کړي، ځکه هر کال دوی په مختلفو ولایتونو کې له ځایي اوسیدونکو یا هم زورواکو سره په جګړه اوړي. د سیف الله په نامه بل اوریدونکو بیا له پکتیا څخه په خپل لیک کې د کرنې او مالداری وزارت څخه غوښتنه کړې چې د کوچیانو لوري ته دې پام واړوي. اوریدونکو لیکلي، کوچیانو د افغانستان په اقتصادي وده کې زیاته مهمه ونډه درلوده، خو په وروستیو وچکالیو کې د کوچیانو مالداری ته سخت زیان اوښتی. څرځایونه یې لاندې سوي او پر دوی په مطبوعاتو کې هم تورونه لګول کېږي چې یرغلګر دي. د دوو اوریدونکو لیکونه مې درته ولوستل. د کوچیانو په استازیتوب د یو اوریدونکي دوه ټلیفوني پیغامونه واورو.
غلام حسن خان کوچای د لوډر لښونه پاتې سره په ماسې کې باید د موږ پیغام مسول چارواکو ته ورسې. مسول چارواکو د عمل مکه د دې مسله ته جوابونه وایي چې موږ ورې صدا درجه په مسله د کوچیانو د درجه په منځ کې د پاتې د پوروس کوچیانو ته تفسیر کان ډیر له حد زیات توانونه ورې چې د دې تلفات مالداري کو ورې چې د دې مالداري د وصول عمل ټول کتل سو طلب سو لا خو چې په کنه ولا کړل امدار هغه په لوګر ولایت کې د کوچیانو د ځای خلکو ترمنځ مشکل د پورتیا کې مشکل د فخر په سیمه کې کوچیانو ته مشکل متوجه ده. کوئی څوک چې مشکل باندې نه ځان خبرې یا نه ده دا مشکل او لري چې وروره ده د کوچیانو حق سره. محمد ترخان کوچای د لوګر په سیمه سره په تماس کې کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډیر لږه زیاته په هر سیمه کې هر لږ سیمه ایزو خلکو سره الله ته غریوان دي. ولې په دې خاطر کومه د امید کړي دوره کله شروع شوی ده آبادی زیاته شوی په افغانستان ترانه ته توجه شوی ده ای خلکو ته توجه شوی ده وروسته هغه ورکوم چې دې ټول آبادی تاسو ته وروته وتلې ده چې په هغه نه په مخ کې کوچیانو د مسجد نامو باندې استفاده کړل د خپل میلو په نامو باندې په استفاده کړل خپل مالداري به کې روزله هغه نن سبا ټول په باندې باندې وخت ته کوچیانو ډېر غوښته مشکلات سره مخامخ دي. کوچیانو سره هیڅ کله توجه نه ده شوی دولت له خوا.
د کوچیانو د شکایتونو او ستونزو په جواب کې مې په ولسی جرګې کې د کوچیانو له استازي الحاج حسن صحرایي سره خبرې وکړې او په پیل کې مې وپوښت د کوچیانو شکایتونه د چي د دوی سرځایونه لاندې سوي د ستونزو تر کومه حده جدي ده؟
د کوچیانو موضوع د ډیر کلونو راځي خاطر جنجالي هم د سپاسه ده. ټول همزه کې غرونه دښتې چې په لسرونو کې هم راتلی شي ځنګلونه هم دي چیرن دي سیمو د زورواکو په اختیار کې دي او کوچان هغو سیمو ته نه پرېږدي. دا په یوه منطقه کې نه ده تنه په ازرجاد په منطقو کې نه بلکې د افغانستان په زیاترو سیمو کې دا مسایل موجود دي. خو موږ هلې ځلې کړې دي تر څو دا موضوع له نږدې د خبرو له لارې او د حکومت له لارې حل کړو. حکومت څه موده مخکې یو فرمان یا یو حکم هم صادر کړی و رئیس جمهور بیا یې هیئت مو هیئتونه یې په ولایتو په مرکز کې چاپ کړي دي هغوی فعال دي. نو دا مسئلې دي حل لاره یوازې دوی ته د مځکو ورکول دي او د پوغ ځایونو چې کوم چې دوی فعالې زمان څو کاله سیمهداري هم سر ته ورسوي. دغسې نورې ستونزې هم ډېرې لري. تر اوسه پورې موږ سره دي چې په هغه ورځې رئیس جمهور سره هم یاده کړه او هغو رئیس جمهور جدي هدایت وزارت زراعت ته ورکړه هغه کمیسیونونه چې په ولایاتو کې د کمیسیون په مرکز کې د بدې اعتبار باندې اجرات کوي هغه باید فعال شي او دا کار.
بل خو سرای صاحب مخکې هم د ولسمشر په غوښتنه باندې یو کمیسیون جوړ شوی و د کوچیانو او هزارګانو د ستونزو د حل لپاره. تاسو هم په ولسی جرګه کې یاستئ او وخت پر وخت دغه ستونزې شریکوي د نورو وکیلانو سره یا هم له دولت څخه غواړي چې دغه ستونزې حل کړي. ولې دغه ستونزه اساسي حل نه ورته پیدا کیږي دې ستونزې ته او څوک دغه ستونزې ته لمن وهي؟
خبردار ده چې هغه کمیسیون خو رښتیا هم په نوم د حل د منازې د کوچیانو او د دینشینو په نوم باندې ټاکل شوی و خو هغو نتیجه تر اوسه پورې درسته نه ده. یوازې دومره یو کولای شول چې هغه ډېر شدید حالت چې جنګونه وو او مرګ وزوزو پکې وه هغه راکمه کړي او ډېر مخنیوی یې وکړي. نورې یې څه هم نه دي کړي. د مځکې نه دي ورته وویشلي مځکې نه دي ورته ورکړي لکچرونه یې نه دي ورته ازاد کړي. هغه مشکل ټول موجود ده په شورا کې. نوره بله کومه ده چې ستونزه په دې ارتباط نشته خو موضوع په حکومت پورې اړه لري چې هغه څنګه کولای شي خپل دولتي ملکیتونه ځکه چراغه یا څرځایونه ټول د دولت ملکیت دي. نو دوی نشي کولای چې خپل ملکیتونه د زورواکو له لاسه راوباسي بیا یې کوچیانو ته یا توضیح کړي یا کوچیانو ته راهنمایي کړي چې په ساحه کې د مالداري چارې په مخ بوځي. متاسفانه دغه ویسه کې حکومت تر اوسه پورې ډېر پاتې راغلی ده. ټول مشکل د پوهنځیو کې ده چې زورواکي دغه ساحې نه پرېږدي او حکومت نشي کولی چې په هغه ځای کې خپل هغه قانوني حق تثبیت.
دغه زورواکي څوک دي راته ویلی سي؟
په سیمه کې ټول هغه وسلوال زاړه پخواني قوماندانان اوس یې صلاح اخیستې ده. هغه سیمه کې چې هغه بس له دغه وسلې نه کار اخلي او هلته کوچیان خو نو بې صلاح هم دي او که سلا لري ډېر محدوده سلا به لري بیا ډېر تو فرق دي فعلا دي لپاره ځکه چې اوس کالي هم دي ډېر ځپلي دي مالداري ډېر الله صبر کړی ده. اوس فقط د دې ډول باندې په ډېرو محدودو ځایو کې دي رفت آمد او یا تګ راتګ کولای شي په هغه شکل باندې لکه پخوا چې موجود وو ډېر تګ راتګ نشي کولای. او هغه خلک چې د سیمې دي هغه په ډېرو درنو وسلو باندې مجهز دي نو ځکه دوی نشي کولای چې مقابله وسلو کې خو کېدي خو نو دفاعي هغه نه لري بس یا به ټول منځ دي او یا به بلای لا سره.
بل خدای کسان بیا دغه ځای کسان چې تاسو وسلې لري دوی به کوچن ملامتوي چې همیشه راځي دوی پر سیمه باندې حتی دوی دوی په وینا چې بخي ارغل کوي دوی په مطبوعات کې هم دغه سيزن کې سي راپور تکړلې. تاسو په درس نظر لري
موږ فاساسي قانون کې په ټولو قوانینو کې دغه جرم یو فردی حالت دی. یعنی هر څوک چې موجود جرم وکړي خپل بل چا سرایت نه کوي، خپل هماغه مجرم ده. نو هغه کوچي چې د جایی په ملکیت باندې تعرض کوي، عینن لکه یو جایی چې د بل جایی په ملکیت باندې تعرض کوي، دغسې معنا لري. دولت دغه جزایي قوانینو له مخې هغه ته جزا ورکړي. موږ نه وایو چې هغه څوک چې مجرم ده یا د بل چا په ملکیت باندې تعرض کوي هغه هغه ته څه نه ویل کېږي، بلکې موږ هغه څه وایو چې هغه د دولت ملکیت ده، چل آزاد ده، سل ځای ده، هغه باید د دې له منګولو را ووځي، کوچیانو ته ورکړل شي. نو دغه تعرض که چېرې هغه تعرض وي چې دی سل ځای ته ځي په دلیل ډول باندې، نو دا خو تعرض نه ده، دا خپل حق ته ځان رسول دي. او که داسې تعرض وي چې په کلي کې په پټي کې په د دې په فصلو په زراعتي ساحو باندې تعرض کوي، هغه تعرض به موږ هغه تقریه کوو، خپله هم فایده وو.
تاسو مخکې اشاره درلوده چې دغه شخړې تقریبا کمې سوې هم دي، په رښتیا هم دغسې کمې سوې دي؟ ځکه چې اکثر وخت شکایتونه راځي چې دغه ځینو سیمو کې بیا هم دغه کوچیان په جګړه اوښتي دي.
ما د تل چې زورواکي خو هر چیرې بس دا خپل زور همدغه شکل ساتي، چیغې هم د هغوی ډېرې وږي. سږ کال په څه موده مخکې د لوګر په ساحه کې هغه مځکې چې دولت یو تجزیه کوي د غوب سرتنجانو نه راړو طبعا هغوی مځکې دولت ورکوي ترڅو چې د همځکه ابادۍ دفاع هم باید ځینې وکړي، ولې خلک د سیمې دا زورواکي ډلې ډلې جوړوي او تبلیغات هم کوي چې کوچیان داسې تاوان رسېږي. کوچیان نور تاوان کوچي هېڅ نه ده رسولی، صرف هغه مځکه مځکو ته تللي دي او راځي. دوی له غو ساحو شکایت لري او مخکې له دې چې کوچ تاوان ورسېږي بیا مخکې له مخکې خپل شکایتونه شروع کړي. لوګر کې دغسې جنجالونه پیښ شو، هغه تېرېږي درجه طرف ته، دوی په لاره په هغه لارو باندې نه پرېږدي چې طرف ته ولاړ شي. یا مثلا بېسودو ته چې دي، بېسودو ته هغه ساحې ته ځي چې هغه د دوی تل ځایونه دي او هغه خلاص رولو دښتې یا غرونه دي، ولې مخې چې کله چې په حالات کېږي هغه لار باندې دوی نه پرېږدي او دوی دا وایي چې دا له موږ سره دلیز برخود کوي یا دلیز حرکت په موږ باندې هجوم راوړي او دا تاوانونه رسي. موږ هېڅ وخت ما درتل چې موږ د تاوان طرفداري دي هېچا نه کوو، هېچا ته باید تاوان ونه رسېږي، بلکې هغه خپل حق ته خو نو باید دوی هم قیل شي ورته ولیکي. نو هغه ځای چې جنګونه کم شوي دي ما درتل چې په مالداري اکثره له منځه تللې ده. اکثره خلک د پکتیا او مشرقي د سیمو کوچیان هغه اوس هم دلیز ژوند لري، مالداري لري، هغه د بېسودو په ساحو کې زیاتره جنجال لري. دغه نورو سمتونو کې اکثره مالداري اوس له منځه تللې، ډېره کمه پاتې ده. سمت شمال کې موږ دغه جنجال بیا له نورو خلکو سره لرو، مثلا بدخشان کې لرو، په فاریاب کې لرو، په بادغیس کې دا مشکلات لرو، په غور کې دا مشکلات ډېر لرو. چې له نورو ساحو کوچیانو ته راځي ولې هغه غره ته نه پرېږدي؟ نو دی هغه زورواکو لخوا دا یو تعرض بلل کېږي. دغه په داسې حال کې چې هغه د خپلې مالدارۍ لپاره هغه تلځایونو ته ځي چې د هغوی اسناد فالته ورکړل شوي.
بل او کوچیان اکثره وخت سرایي صاحب د ګرځنده روغتیایي مرکزونو او ګرځنده ښوونځیو غوښتنه کوي، که څه هم څو وارې دغه ژمنې ورسره سوي دي. آیا تر اوسه پورې دوی ته دغسې کومه اسانتیا برابره سوې ده؟
که برابر سوې ده نتیجه یې ما په نظر باندې دا درسته نتیجه نه ورکوي. ولې تا ګرځنده کلینیکونه نه دي، بلکې ګرځنده ګروپونه دي چې د اولیه کومکونه ورته رسوي. په بعضې ولایتونو کې شته، په بعضې کې د منطقې د امنیتي وضعې د خرابوالي له امله نه شي تلی. او همدارنګه مکتبونه خو هماغه د مسجد نه په غیر بل دې خواته سینکران لري. او فعلا په اطرافو کې د شهري ساحو چې دباندې دا تګ راتګ لږ څه مشکل ده. ما درته وویل چې یوازې په هغو سیمو کې چې هلته کوچیان ډلهییز دي، تګ راتګ هم ډلهییز ده. په هغو کې امکان لري، ولې په صورت عموم د کوچیانو لپاره ګټه نه لري.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی الحاج حسن سهرایي و چې د کوچیانو پر ستونزې له کابله له ازادي او اوردونکو پروګرام سره خبرې کولې.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.
ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته پتامه یو. اوس ورځو د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته چې پر تعلیمي مسایل دي. اوریدونکو د افغانستان له مختلفو ولایتونو او سیمو زنګونه راوهلي او خپل پیغامونه راته پریښدي.
قدرت الله د کوچان د هلې کنه د ننګرهار د کوچان د هلې کنه غږیږم او زما پیغام دا ده، مونږ دلته د کوم لیسې احاطه نه لرو، د لیسې تشنابونه نه لرو، او زمونږ د علي چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې زمونږ غور وکړي، او د لیسې اتاقونه تدریسي اتاقونه هم نه لرو، او زمونږ پوسټ حال په خاورو کې ناست یو، او د تدریس لپاره خونې نه لرو، او مونږ دا غواړو چې د علي چارواکو نه دا غواړو چې زمونږ ته راشي او زمونږ پوښتنه وشي. زمونږ د ډوډۍ انتظام هم داسې د خر انتظام نشته. هغه مونږ یو شکایت لرو کنه، دا د بتخاک په ډا کې دلته معلمین بالکل د هلکانو ته درس نه وایي، او خپلې تنخواګانې تاسې نه اخلي، حکومت هم غر کړو، مونږ هم غر کړو، تبا تباه یې کړو. ما یو ځای پنځم کېده ټکی راځي، وایي معلمین خپلې پکوړې خوري، او دلته بس سبقونه نه وایي، کله سبق نه وایي، بس چې کله وایي باران د کله وایي مونږ را رسېدی نه شو. او د یو مهرباني وکړي چې مونږ د دغه بتخاک د ډاګ معلمین چې دي دغه باید چې دغه ته تنخواه ورکړل شي. خار نه هغه کله وایي مونږ ډارېږو، کله وایي نه درځو، کله وایي باران د کله وایي موټر نشته، او یو غټه مهرباني دی، اجازه مونږ ډېر غټ شکایت لرو.
زه د ټلیفون یو شپه را وړاندې کوم د ټولو پښتنو وروڼو ته، زما دا خواهش ده چې وورور تاسې خپل کار ګولې نه پورته کوئ. په جلال آباد کښې پوهنتون ته زه تلم، د جلال آباد د لغمان خلک یو هم نه دوه کامیابه شوی. دا وزیر د هغه د ایسته کښې د وزیر د تحصیلاتو په جلال آباد کښې د پنځه تحصیلاتو نومونه را وښيي، چې جلال آباد خلک ټول هبلته یې ټول خپل هغوی وړاندې کړي دي، پښتانه ټول بې نتیجې دي.
د لاور د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ رسبي د کونج کچنه خبرې کوم. ننګرهار والي صاحب څنګه کېږي چې د مومندرې او د لالتون مکتب بند دی؟ زه شرفدین عرفان د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ ته خپل خپل پیغام در اورم. په ارګون کښې چې یو پوهنتون منظر شوی و د پکتیا والي سمین اندړ لخوا، چې اوس زمونږ په حق باندې تېری کوي، او مونږ د خپل حق غوښتونکي یو. وسلام.
شهادت مدرسې زده کوونکي نوم کوم کې چې د سرنوشت د وزارت معارف نه جدي غوښتنه کوم چې د شاګردانو یوه غمه واخلي.
جلال آباد مې اړیکې نیولې ده. مشکل مو دغه دی چې ډېرې لوړې نمرې هم اخیستې ول، د کانکور په ازمونه کښې بې نتیجې وي، او چارواکي زمونږ غږ نه اوري. نو هیله ده چې مسؤولو چارواکو نظر واخلي په دې اړه باندې، وي په دې اړه څه نظر لري.
قوم یو غټ قوم دی، خلکو قوم دی، د دې قوم د عمومي لارې په اوږدو کښې میلیونو دوسر تېرې. زموږ قوم خلکو ته ډېر غټ مشکل پیدا کړی دی، چې هغه مشکل دا دی زمونږ متعلمین مکتب ته نه پرېږدي، چې زمونږ د کلي نه لاندې مکتب ته خل ځي، هلته درس وایي. تقریبا دوه کلو درې کلو لاره مسافه ده، هلته ځي درس وایي. هغه رایي سره یې نه پرېږدي، مونږ ته خوراکي توکي نه پرېږدي، زمونږ مریضان نه پرېږدي، یې څاروي. زه د ازادي راډیو مسلم کار کوم، هیله کوم چې دغه لوړ ټولو مقاماتو ته ور ورسوي، خاص کر والي صاحب ته او حامد کرزي رئیس جمهور صاحب ته، زمونږ وزیر دفاع ته، ټولو غټو مقاماتو ته پیغام زمونږ ور ورسوي. په مونږ باندې ډېره دا لاره سخته کړې ده، حتی مونږ به دې ته مجبور شو چې مونږ د دې کلي څخه بار کړو.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې حل او شکایتونه مو پای ته ورسیږي. په بل پروګرام کې مو بیا ټلیفوني پیغامونه خپرو او بیا مو خدمت راځم. تر هغو د خدای پامان.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو د خبرونو سرټکي د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې وړیا ترلاسه کړئ.
سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کا سجدہ درتا جائز ہوئے وہ زمان خانہ کعبے مکے مورے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریخت جن لتا نئی بادت دے تد جن رچی نئے تد جن رچی نئے مور فکے مورے
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو